राजा
مشال ریډیو ته استریم شي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د ستمبر 8 د فرخند اسد مو په دې خبري سات کوزل به هر کله کوم ته پاکستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو ګنډ شمیر کسان وژلي په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ او د حکومت خلاف مظاهره په کور مکه د پولیو مهم په لیدل د شمالي وزیرستان د بیکور شو کډوالو مسلې په کوټه کې د خبريالانو احتجاج او په یو شمیر نور موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره یو سلسلور نوی تر رسیدلې ده. بیګه د افغانستان په کندهار ولایت کې یو امنیتي چارواکی په ځانمرګي برید کې وجل شوې ده او امریکا به په روانه هفته کې په عراق او شام کې د داعش نومي وسلوالې ډلې خلاف خپل پالیسی اعلانوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو لوجې د مړو شمیر یو سلسلور نوی ته رسیدلې ده. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې د زیات باران له کبله کشمیر او ګلګت بلتستان متاثر شوي، خو تر ټولو زیات تاوان په پنجاب صوبه کې وخته ده. وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د سیلاب ځپلو سره د ملاوېدونه پس خبريالانو ته وویل
جو پاکستان کی ترقی جو برداشت دیوی پدا سے حل کی چلیوی خوا پا پاکستان کی باران او سیلاب تباہی خبر کڑی نو لبلی خوا دی ہوا تھا کہ دخمنان چ پاکستان پر مختک نش استعمال ہے پ احتجاج نو لاس پوری کڑے زول س غوڑم چ دوی دد دی ڈول احتجاج نو اجازه ور نکڑی او غیورٹی.
میانواز شریف زیاته کړه چې د پوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو د سیلاب ځپلو سره مرسته شروع کړې دي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډان عبدالمناف تیر شپه له خپل دوو ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې وجل شوې ده. د ځانمرګي برید تیر شپه خوښه 9 بجې د یادې ولسوالۍ د امنیه کمانډانې په ودانۍ کې تر سره شوې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
د ارغستان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ تاکید نه ځانمرګي برید شوې دي. په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه کمانډان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي. شپږ کسه نور زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې د څلور تنو حالت د ډاډ وړ شدل شوی دي.
وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه خپل پالیسي د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. نوموړي دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنی میشتو سیمو ته هم غځولې دي. د دې بریدونو هدف د هغو اسلام پالو وسلوالو په نخښه کول دي چې د انبار صوبې په حدیثه نومې باندې عراقي ځواکونه قلابند کړي دي. د انبار صوبې گورنر احد الدولیمی په اګست کې ویلي وو چې د په دې صوبه کې د وسلوالو خلاف د امریکایي مرستې غوښتنه کړې وه. هلته ټاکل شوې ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند هیدر ال عبادی لخوا په وړاندیز شوې کابینه رای واچوي. دا فیصله د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې جوړښت تر اوسه نه دی پړاګه شوی. هیدر ال عبادی د اگست په 11 نیټه د تلونکي وزیر اعظم نوري المالکی پر ځای ونومل شو. نوري المالکی له هغه ورسته د دریم ځل لپاره د ودریدو د ارادې نه تیر شو چې شیا سنی او کورد سیاستوالو دې رد کړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په یوکرين د روس سرګند تیرې د دې سبب شوې ده چې امریکا او جارجیا له یو بل سره پوځي اړیکې تر پخوا ټینګې کړي. نوموړي دا سرګندونه پرون د جارجیا په سرخار تبلیڅ کې له خپل کوربا سیال اراکلی الاسانیا سره د لیدونه ورسته کړې دي. چک هیګل د ستمبر په 14 او 15 نیټه د برتانیا په ویلز کې تر سره شوې د ناتو سرمشریزه په دې لړ کې یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. بلخوا تمه کیږي چې یورپی ټولنه به نن د روس خلاف د بندیزونو سلورمه چپه هم عملی کړي. یورپی ټولنه په روس د بندیزونو په یوکرین کې د هواد د لاسوهنې له وجې لګوي. د دې بندیزونو منځوري د یورپی ټولنې مشرانو د سپتمبر په 15مه نیټه هغه مهال ورکړې و چې دوی د برتانیا په ویلز کې د نیټو د سرمشري زرپار راغون شوي وو. دا پریکړه له هغه اسو ساته ورسته مخته راغله چې یوکرین او روس په لوبه بیلتون غوښتن کې د 15 میاشتنۍ جګړې شخړې د پای ته رسولو لپاره په ډزبندۍ سلا شوې دي. د یوکرین په ختیځ کې شوې د شخړې د اټکل لمخې 2600 کسان وجل شوې دي. او ورسته خبر ده چې د بخښنې نړیواله اداره وايي په دې اړه پراخ ثبوتونه شته چې یوکرین کې حکومت په لوبه ملیشیا او بیلتون غوښتن کې ځواکونه دواړه د هیواد په ختیځ کې په جنگي جرامونو کې لاس لري. په لندن کې میشتې ادارې پرون ویل چې دواړو غاړو د ولسی خلکو د ژوند ارزښت لپامه غورځولې دي. او اوس درته زموږ همکارا رابعه اکرم خان د کرنسی او موسم حال درکوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پونډ په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا نن پیښور، شاخوا سیمو، بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پنجاب صوبو د ملک په نورو برخو کې سیلابونو او بارانونو ګڼ شمېر کسان وجلي. په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا مظاهرې لا هم روان دي.
دا چې کومه هر څه روان دي، دا بیسیکلی یو کروډ پالیټکس دی، پرېشر ټیکټکس دی. عمران خان چې دی، نواز شریف چې دی، عمران خان چې دی، یو طرفه استفاده دي او بل طرفه مذاکرات لګیا دي.
کچېری د تحریک انصاف ګوند د پارلمان غړي مستعفي شي، نو دغه به د خیبر پختونخوا په حکومت څه اثر پرې باسي؟
که دغه استفاګانې واقع راځي او هغې نه بس انتخابات کېږي، نو هغې ممکن څلور میاشتې لګي، نو ټول ترقیاتي کارونه به هغه رنګ نه کېږي که نه، نو ضرور خبره چې نقصان خو به رسي.
په کوټه کې خبریالانو د خپلو ملګرو د وجنو تختونو خلاف مظاهره کړي او په کورمه کې د پولیو مهم پیل شوی.
په مخ کې کمپین کې کوم مشمون نه پاتې شوی وي چې موږ هم وکړم له شي چې دا کوم مشمون پاتې شوی چې دوه مشمون له موږ ور ورسېږي.
د مشال سره یې واورې. اوس هم راځو د سیلابونو په اړه ریپورت ته. د اپتونو د نظم کامی اداره ان ډی ایم ای وای په پنجاب صوبا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلدستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 1.90 کسان مړه شوي او 350 زیات ژوبل شوي دي. د بارانونو او سیلابونو زیاتره نقصان په پنجاب صوبې کې خلکو ته رسیدلې دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پنجاب پی ڈی ایم ای چارواکي محمد نثار مشال ریډیو ته وویل چې چناب او جهلم سندونو سره نږدې پرتی سیمې د سیلابونو له وجې ډېرې متاثره شوې دي او دا مهال د پاکستان فوج په مرسته د متاثره علاقو نه خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کوو. نوموړي د سیلاب له وجې د شوي نقصاناتو په اړه وویل:
تر دې دمه شپږ شلې پورې کسان مړه شوي دي او 250 پورې پکې جوبل شوي او د 1500 تر 2000 پورې خلک متاثره شوي دي. د چناب او جیلم دریابونو سره نږدې پرتې سیمې د سیلاب له وجې متاثره شوي او زموږ د شمیرې تر مخه په پنجاب صوبه کې 350 کورونه په مکمل توګه او 1500 پورې په جزوي توګه متاثره شوي دي او 28000 اکړه نه زیات ځمکه باندې ولاړ فصلونو ته زیان رسیدلې دي. دا وخت موږ په متاثرینو کې 2100 خیمې او د 1000 نه زیات د خوراکي موادو پیکټې تقسیم کړې دي.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د بارانونو او سیلابونو لوجې درش پېته کسان مړه او یو سل پنځه جوبل شوي دي او قریبا اتلس سوه کورونه په مکمله توګه او درې زره اووه سوه نه زیات کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی او تر دې دمه یې په متاثرینو کې درې زره خیمې او درې زره کمبلې تقسیم کړي دي. این ډی ایم ای وایي چې بارانونو او سیلابونو په گلګت بلتستان کې هم یولس تنه وجلي او پنځه یې جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پر رالیږلي یو خط کې ویلي دي چې ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي نو هندوستان ورته تیار دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پنجاب مختلفو سیندونو کې د اوچتې درجې سیلاب دی.
چناب ریور چې د چینوټ برج چې دی په هغې باندې د انتهایي اوچت درجې سیلاب دی او دا به اڑتالیس ګنټو کې تریمو کمپاونډ چې دی هلته به روان دی. د هغې نه پس به پنج نه دو بیا یو هفته لګي دریا سیند ته به ملاویږي. جیلم ریور کې چې دی هغې کې سیلابي کیفیت خو دی خو خطرناک کم حالات چې وو هغې نه اوس ته کم لیول ته راغلی. سیند بالکل کام دی فی الحال هغې کې سیلابي کیفیت نشته دی. کابل ریور کې هم څه کیفیت فی الحال نشته. هغې کې به لیول سیوا کیږي کېدای شي لږ باران وشي چترال او دې سایډونو ته نو لږ بیا لیول خو خطرناک لیول نه ایکسپیکټ کوي.
محمد ریاض زیاته کړه چې هزاره ډیویژن، ملکن ډیویژن، باجوړ، مومند، شمالي او جنوبي وزیرستان په ځنه ځایونو کې به په راتلونکي څلیرش ساعتو کې د باران کېدو امکان دی او په نور ملک کې به موسم وچ وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی کې یو طرف ته د حکومت پر ضد د تحریک انصاف تر نه روانه ده نو بل خوا ته دواړو ډلو ترمنځ مذاکراتي عمل هم جاری دی. د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ځینو غړو د قومي اسمبلی د رکنیت نه هم استفاګانې ورکړې دي. په دغه ټول سیاسي حالاتو د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخیل رپورټ را لګلی.
د مرکزی حکومت په ضد د 14 اگست نه شروع شوی د تحریک انصاف احتجاج نن هم اسلام آباد کې روان دی او د ذکر شوی ګوند مشر عمران خان وای چې تر څو نواز شریف استعفا نه ورکړي د دوی درنا یا احتجاجي ناسته به جاری وي. د پاکستان تحریک انصاف ځنی غړو د عمران خان په وینا د احتجاج په توګه د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي دي او خپل استعفاګانې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړي خو لا تر دې دمه سپیکر په دغه فیصله نه ده کړې. د قومي اسمبلی استعفا ورکولو په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړي مجاهد علي وي که هم یو طرف ته تحریک انصاف د حکومت په ضد احتجاج کوي نو بل طرف ته حکومت د مذاکراتو د لار د مسلې هوارولو هلې ځلې کوي او دغه لړکی بیګا هم د تحریک انصاف او حکومتي ډلې ترمنځ مذاکراتو شو. د مذاکراتو وروسته میډیا سره خبرو کې د حکومتي ډلې غړي او وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا
کوم چې پالیسی ډیمانډ یا غوښتنې وي هغه موږ لیکلی دي خو دا به څنګه عملي کیږي د دې تفصیل څه دی؟ د لړکې اتفاق رائے نه و خو اوس ماته داسې ښکاري چې ډېرې فاصلې ختم شوې دي. یو څو خبرې شته چې ډېرې اهم دي په دې بحث وشو خو نتیجې ته نه یو رسیدلي. په دې بیا خبرې کوو او زمونږ به کوشش وي چې دا هم ختم کړو.
همداراز د تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وي مذاکرات سم لخت روان دي او دا سلسله به جاری وي. دې زیاتوي
اوس چې موږ په لیکلي ساندره کې د کاغذونو تبادله وکړه نو دې سره نتیجه خیز مذاکرات شروع شو او ورسره پرمختګ شروع شو. زمون کوشش دی چې څه نتیجې ته ورسو او قام د دې مسلې نه راوباسو. په ډیرو خبرو پرمختګ شوی او ځنې نورې پاتې دي.
د تحریک انصاف درنو استفاګانو او مذاکراتو ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی
یو کروڈ پالیٹکس دے پریشر ٹیکٹکس دی عمران خان چی دے نواز شریف ٹیسٹ عمران خان ٹیسٹ کی یو طرف استعفا گانی دی اور بل طرف کا مذاکرات لگ گیا دی. ایونچولی زدا گورما چی ڈیموکریسی با یو ڈیرا سٹرانگلی راوزی دی دینا ہر سنا ٹھیک شو عمران خان استعفے ور کڑی دی یو استعفے با نہ قبلی گیا زگا چی نیگوسیشن روان دی نو دماغ پل دا خیال لی جسنگا دا اپوزیشن پارٹی چی کم یو جرگا جوڑا شوی دا نو دا پھر نیکش گون دے ما پا خیال یو الٹیمیٹلی فس سلوشن طرف تا بدا خبر دی.
دا یاد ونی دا چی دا استعفا گانو پا ماملا پاکستان تحریک انصاف دو ڈلی شوی دی چی پکی دا گلزار خان په مشرې کې یوې ډلې استفاګانې ندی ورکړي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند ځینو غړو د تیرې میاشتې په پای کې خپل استفاګانې د اسمبلی له سپیکر ایاز صادق سره جمع کړې وې چې لا هم د نوموړي لخوا منظور کړل شوي نه دي. دا چې که دغه استفاګانې منظور شي نو د خیبر پښتونخوا خلک او د دې صوبې حکومت به په څه ډول اغېزمن شي په اړه یې له پېښور نه د زلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې روان احتجاج لوجې خیبر پښتونخوا ته ډیر زیان رسیدل دي او کچرې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو استفاګانې منظور کړي شي نو تر ټولو زیات بد اغیز به په خیبر پښتونخوا وي، ځکه چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتره غړي لدی صوبې کامیاب شوې دي.
ای الو زنو په نتیجه کې صوبایي حکومت کې نو هغه توجه چونکی هغه طرف ته دی او د صوبې طرف ته عملا توجه نشته، نو د دې په نتیجه کې خوري خبره ده چې دغه اتفاقان واقعي راځي او هغه نه بس انتخابات کیږي نو یې کې بم درې څلور میاشتې لګي نو ضروري خبره ده چې ټول ترقیاتي کارونه به هغه رنګ نه کیږي کنه، نو ضروري خبره چې نقصان خو به راشي.
خو په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي چارو باندې کار کوونکي خبريال دلاور جان وایي چې له تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړو د استفاګانو منظورې دو امکان ډېر کم دی.
ولس خو آلریډي متاثر دی، ځکه کته څوک ورې استفاګانې خوړی ورکړي هغه یو طرف ته خبره ده، خو دا حکومت ته دې سودی نشته. تقریبا د پنځه ورځو نه کل نه چا درنه شروع شوی ده او کوم چې استفاګانې ورکړي زمانه خیال کېږي چې د استفاګانې فلاله پورې منظور شي، ځکه کله حکومت او د پیټیای چې کوم مذاکرات روان دي چې دا کامیاب شي زمانه خیال کېږي دا استفاګانې به وشي.
په دې باب له مرچکله د نوخار څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد سراج څخه پوښتل نو د هغه وینا وه
نو دا خو د اخر د پردا یو پروسس ته هغه پروسس ته دا خبره نه ده ورغلې او پرشر لپاره لکه څنګه چې د افغانستان ورک ایم کې او سره نور لوګو د صبر وکړي ان شاء الله هر څه په دې شي او امید چې د عوامو د اعتماد ته بکیس نه ورس.
د 14 اگست راهسه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف روان احتجاج کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو مسلسل ګډون په صوبا بد اغیز غورځول دي او کچره د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو استفاګانې منظور کړي شوې نو په صوبا کې به د قومي اسمبلی په 1100 سیټونو باندې دوباره ټاکنو سره نیخ پنیغه ولس متاثر کیږي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یوې مدواتی کتنې ته یوروایزیا جرنال په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې نواز شریف بریالی شوی او د پوز منصوبې ماتې خوړلې ده. د جرنال په لیکنه د دغه منصوبې په ناکامولو کې لوی رول په خپل د تحریک انصاف ګوند مشر لوبولې دی. بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې د حکومت ضد احتجاج په لړ کې په تیرو څو ورځو کې عجیبه غوندي حالات رامنځته شوي دي. ژورنال لیکي یو ځل داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې موجود ولسي حکومت به پای ته ورسیږي، خو زورور پاوځ پر شا سو او حالات بیرته پر بل مخ واوښتل. د ژورنال په لیکنه له 2008 کال راهیسې دا دویم ځل دی چې پاکستانی پاوځ د ولسي حکومت د لری کولو په چل کې پاتې راغلی دی. د ولسي حکومت د ډنګولو لومړۍ هڅه په 2012 کال کې د میموګیټ په پلمه سوې وه چې بدنامه سوې او ناکامه سوې وه. ژورنال زیاتوي چې له میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف واک به دومره راټیټ کړل سي لکه د یو ښاروالۍ د مشر، خو نواز شریف د دې پر ضد بریالی سوی دی. وزیر اعظم نواز شریف ته د لری کولو ګواښ کوونکو عمران خان او طاهر القادری زور ختم سوی او هغوی اوس په دې لټ کې دي چې پر یو طریقه ځان خلاص کړي. یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې دا سیاسي بحران دومره نه و لکه څومره چې به د دې ملک ای ټی وی چینلونو ښکاره کاوه. نواز شریف هغه څه ونه کړل د کوم څه چې اټکل کېده، یعنی هغه د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار ونه خسته، بلکې نموړي هغه څه وکړل چې تمه نه کېده، یعنی له استعفا پرته د هغوی ټولې غوښتنې ومنلې. په مقاله کې راغلی چې د ټي وي چینلونو په مرسته د انقلاب راوستلو هڅه هغه وخت لا ناکامه شوې وه چې د عمران خان او طاهر القادری له هیلو سره سم خلکو څو ته راونه وتل. د اسلام آباد له یو شمیر خلکو پرته په نور ټول پاکستان کې خلکو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج له پامه وغورځاو او خپل کارونه ته ولاړل. د دې ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه د دسیسه کوونکو پر ضد له وزیر اعظم نواز شریف سره ودرېدل، خو تر ټولو چې مهم کار چا وکړ هغه جاوید هاشمی و. د تحریک انصاف مشر جاوید هاشمی وویل چې عمران خان له بیج لرونکو څخه لارښوونې ترلاسه کوي چې معنا یې د پاکستان پوځو. د لیکوال په خبره د جاوید هاشمی د څرګندونو په پاکستان کې د جمهوریت نظام پر ضد جوړ شوی ټول چل ناکام کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د بلوچستان د خبريالانو اتحادي د اتوار په ورځ یو ځل بیا د خپل وژل شو ملګرو د وژنې پر ضد احتجاج وکول. حکومت ته د دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په دغه احتجاجي لاریون کې خبريالانو دا اعلان هم وکړ چې نن د ګل په ورځ به د پاکستان ټولي مطبوعاتي کلبونه یا پریس کلبونه د احتجاج په توګه بندوي. په کوټه کې د تیرې اونۍ په 13 اونۍ کې دوه خبریالان او تدوی یو بل کارکونکي د نامعلومه وسبل الاخوا پر ډزو وبجل شوي وو. په دې اړه نور تفصيل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان یونین اب جرنالیسټ لخوا په دې احتجاجي لاریون کې اعلان وسو چې هم نن د دوشنبې په ورځ په ټول پاکستان کې مطبوعاتي کلبونه د احتجاج په توګه تړي. یو شمېر خبريالانو د اتوار په ورځ د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل کړ چې د ښار پر کندهاري بازار او باچا خان څلور لار راوګرځید او بیرته د مطبوعاتي کلب مخته ختم کړ. احتجاج کوونکو چې د وجل سبیو خبريالانو عکسونه په لاس کې وو د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد هم شعارونه ورکل. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر عرفان سعید د احتجاج کوونکو خبريالانو ته په خپل وینا کې اعلان وکړ چې نن د دوشنبې په ورځ په ټول پاکستان کې د احتجاج په توګه ټول پریس کلبونه تړي.
ہمارے پورے پاکستان میں
لسبا خبر پٹول پاکستان کی پریس کلبونو تھا کلپا نہ چو او دابا دا پاکستان پا تاریخ کے پلومڑی زل داسی کیجے چٹول پریس کلبونو با دا احتجاج پتوگا دیوی ورزیل پارا تلل کیجے. زمر دغی پریکری تا دا پاکستان دا خبریالانو اتحادیه یا پی اف یو جی هم لبای کویلی او ترها غورستا مر دا نخوڑلو دا احتساب دری ورزنائی کیمپ هم لگو. دے احتجاج کونکو خبریالانو تا پخ په وینا کې د بلوچستان یو بل مشر خبريال شهزاده ذوالفقار بیا وویل د دوی د ملګرو د وژنې لاس ورځې پر رسمي خو پولیسو او امنیتي ادارو تر اوسه کوم شکمن کس هم نیولې نه دی. نن لاس ورځې پر رسمي موږ نه د حکومت نه د پولیسو نه د مرکزی حکومت نه د مرکزی حکومت د ادارو نه د صوبایي او عسکري ادارو هیڅ یو قدم هم ونه لید چې د قاتلینو د نیولو لپاره پورته کړی دی او نه هم موږ ته ویلي چې موږ د تحقیقاتو په در کې پر کوم لور روان یو. شهزاده ذوالفقار په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچیرې د پریس کلبونو تر تړلو وروسته هم د وژل سویو خبريالانو قاتلن ونن ولسول نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي او د درې ورځو لپاره به په کوټه کې د نه خوړلو د احتساب احتجاجي کیمپ هم ولګوي. د ویل ورده چې د تیرې اګست میاشتې په 28 نیټه نامعلومه وسلوالو د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او پکې ناست دوه خبريالان هر یو ارشاد مستوي او عبدالرسول کوکی او د دغه اداري اکاونټنټ محمد یونس درې واړه وژل. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه یا بی یو جی وایي په 13 لسیزه کې د دوی تر 40 پورې خبريالان په هدفي وژنو او نورو پیښو کې وژل سوي خو د یو قاتل هم نه سزا سوی او نه هم نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې مشته مذهبي لکه کې غړي وای چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای ته په دغه خاورې اوسیدونکو دي او باید تحفظ ورته ورکړل شي. د هغې وروسته چې د تیر خالی په ورځ نامعلومه وسوالو په پیښور کې یو سیک دکاندار وژه. بوریوال کاکړ د مذهبي لګکیو ته د ورپېښو ستونزو په اړه تفصیلي رپورټ لري.
په پاکستان کې د مجموعي بدبنۍ په لړ کې د مذهبي لږکیو غړي هم په نشه کېږي خو په دې وروستیو کې دا لړۍ په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېره تونده سوې ده. په پېښور کې د میشتي سیک ټولنې یو غړی چورنجیت سنگ وای پاکستان لا نه و جوړ سوی چې د دوی مشران پر دې خاور آبادو. چورنجیت سنگ زیاتوي چې دوی له چا سره زیاتی نه کوي نو بیا ولې د دوی خپلوان وژل کېږي.
ما تا مور نن سهارم جړلې دي. هغه ما تا دا ویلې دي چې تاسو کاروبار ته مزه او نو سو پوری بنزو نن بنزو سبا بنزو بل سبا بنزو بچی دی پور دی خرچی دی مون کو پختانی دا اور ایجنسی سے نظم خلق تعلق ساتھی دا کرم ایجنسی نہ تعلق ساتھی مون گورا چا سر سیتے نہ کو چا سر ظلم نہ کو چ مون سر تم ظلم کی گی مون حکومت پاکستان دا اپیل دی چ دی خبر دی مخنیوی اکڑی سی
په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره د کارکونکو غورزنګ مشر هارون سربدیال په پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي لږکیو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به یې یوازې حقونه تر پښو لاندې کېدل، اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
دسی حالات سنگین دی چې موږ دلته اوس ډیر غیر محفوظ شو، نور حقوق دینه مخکې به غصب کېده، اوس خو چې زموږ ژوند ته خطره پیښ شوه او زموږ د خلکو پی در پی چې دی هغه ټارګټ کیدین کیږي. خو افسوس کوو چې پاکستان کې زموږ چې کوم آئینی ادارې دي یا سیاسي ادارې دي یا مذهبي تنظیمونه دي یا د هغوی ادارې دي هغه خلوصینیت سره چې دی هغه نه خو موږ قبلی او نه چې دی زموږ د حقوق تحفظ کوي.
هارون سربدیال وویل چې دی له یو ګوند سره هم تعلق نه لري، خو د ده په وینا د اومی نیشنل ګوند حکومت په دې شو چې مشرانو به یې لږ تر لږه په هر غم کې له دوی سره ګډون کاوه. هارون سربدیال زیاته کړه چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت د دوی هیڅ تپوس نه کوي. د چورنجیت سنگ او هارون سربدیال اندیشنې او غوښتنې مې د مذهبي لږکیو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د سلاکار سردار سورن سنگ مخې ته کښې شوې. سردار سورن سنگ وویل په دې کې شک نسته چې سیکان، هندوان او ټولې مذهبي لږکۍ له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سردار سورن سنگ په وینا دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د ننه د دې ستونزې د هواري لپاره د لوړپوړو چارواکو یو غونډه کوي.
انسانی مسلمان دے کو سکھ دے کو
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر شیعهګانو، احمدیانو، عیسایانو، سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي لږکیو په څو بریدونو کې د دې ټولنو د ځینو مهمو مشرانو او سیاستوالو په ګډون په سلګونه کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2130 15300 15340
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
په کورما ایجنسی کې ماشومانو ته د لګي وقفې سره یو اضافي خوراک ورکولو لپاره پولیو مهم یو ځل بیا شروع شوه. دغه مهم به تر یو لسم نیټې پورې جاري وي. روغتیایي چارواکي وایي چې په سیمه کې دغه خطر شته چې ماشومان د پولیو ښکار شي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې نور نوي د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. طارق اورکزی ورو
پوکور میجنسی کې ماشومانو ته د لګې وقفې سره یو اضافي خوراک ورکولو لپاره د پولیو مهم یو ځل بیا شروع شو. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکې دغه مهم به د دې میاشت 13 نیټې پورې جاري وي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رډیو ته وویل چې مهم لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. محمد ادریس یاد تکړه چې د کوزی امنځنی کورم ایجنسی په شپږ اتیا علاقو کې د 500 کالونو کم اویا زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 290 ټیمونه مقرر کړی شوي دي. موږ چې کله اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان اپریدی نه وپوښتل چې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د لګې وقفې سره یو ځل بیا مهم ول شروع شولو، نو په ځواب کې وویل چې په قبایلي سیمو کې نور د پولیو کیسونه مخې ته راتلو پس دغه سیمه حساسه ګرځول شوې ده. ډاکټر شیرخان اپریدی تر مخه په اګست میاشت کې نوی د پولیو مرض کې سونه مخې ته راتلو وروسته په ملک کې د دې کال دغه شمېره 128 ته رسېدلې ده چې په دې کې د 100 نه زیات کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال پنوم
ساس دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړي خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو شمیر ریپورټونه لري. د خیبر ایجنسی کې دا شان د شبقدر په اړه یو ریپورت لرو. د دې سره سره په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم ریپورټونه اوریدل شي. ته ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د منور شان اورو.
په پاکستان کې د سیلابونو بارانونو لوجه د مړو شمیر 1,490 تر رسیدلی. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د زیات باران لوجه کشمیر او ګلګت بلتستان متاثر شوي، خو تر ټولو زیات تاوان په پنجاب صوبه کې وخته. وزیر اعظم میانواز شریف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د سیلاب ځپلو سره د ملاقات وروسته خبريالانو ته وویل چې د پوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارې د سیلاب ځپلو سره مرسته کې بوخت دي. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قماندان عبدالمناف تیرشپه له خپل دوه محافظانو سره په یو ځانمرګي برید کې وژل شوې ده. د ځانمرګي برید تیرشپه خواوشا 9 بجې د یادې ولسوالۍ د امنیه قماندانۍ په ودانۍ کې شوې ده. وسلواله طالبانو د دې پیښې پلمنلې ده. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د اسلامي ریاست د وسلواله ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه په خپل بخپل پالیسی د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی. نو موري دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې امریکا خپل هوایی بریدونه د عراق سونی میشتو سیمو ته هم غزولې دي. دا کل شوې ده چې د عراق پارلمان نن د وزیر اعظم د نوماند حیدر العبادی له خوا په وړاندې کړې شوې کابینه رای واچوي. دا فیصله د عراق د پارلمان مشر سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې جوړښت تر اوسه نه دی پډاګه شوی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په یوکرين د روس سرګن تیرې د سبب شوې ده چې امریکا او جارجیا له یو بل سره پوزي اړیکې تر پخوا ټینګې کړي. نو موري دا سرګندونه پرون د جارجیا په سرخار تبلیسی کې ل خپل قربا سیال اراکلی الاسانیا سره د لیدونه ورسته کړی دي. او تمکیږي چې یورپی ټولنه به نن د روس خلاف د بندیزونو څلورمه چپه هم عملی کړي. یورپی ټولنه په روس د بندیزونو په یوکرين کې د هوا د لاسوهنې لوجې لګوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې په خپل خطاب کې ویل چې میرانشاه، میرعلي، د تخیل او شوال په شمول د وزیرستان 80% نه زیات سیمې د طالب وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او چې کله پاتې سیمې هم د وسلوالو نه پاکې کړې شي نو متاثرین به د څه ځنډ نه خپل سیمو ته ولېږلې شي. اداري لیکي چې پاکستان فوج په منصوبه بندۍ سره په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو او فضائي حملو د لارې د طالب وسلوالو یو شمېر ټیکانې باکړي. د وسلوالو په ضد عملیات ځکه هم ضروری شوی وو چې تر هغه غری ټول ملک ته ډیر زیان رسولې وو او ټول قام دا خوخه وا چې دا ناسور زر تر زر د جړړې نه ختم کړي شي. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو کمزوري کېدو اثرات په ټول ملک کې محسوسيږي. د تر هغه غری کاروایان ډیر کمی شوی دي او وسلوالو لخوا سکیورټي ادارې په نخښه کولو وروسته په ملک کې چې کومه د خوف فضا جوړه کړي شوی و هغه هم ختمه شوې ده. تر هغه غری لوجه ټول ملک کې معیشت ډیر متاثر شوی وو او سرمایه‌کاران مایوسه کېدو وروسته د نورو ملکونو مخه کړې وه. ادارې اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن د کامیابی وروسته ملک کې چې په کم ځای کې هم د وسلوالو ټکاني دي نو د دې خاتمه طرف ته توجه ورکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مفاهمت لپاره د اپوزیشن ګوندونو سیاسي جرګې نه صرف درې وانو ډلو ترمنځ مسلسل رابطه قائم وساتله بلکې نورو سیاسي مشورولۍ سره هم مشاورت روان دي چې موجوده بحران ختم کړي شي. ادارې لیکي چې دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې دوه ورځې وړاندې پارلمان په ګډ اجلاس کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پیپلز پارټي سېنېټر اعتزاز احسان ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی هم قابو اوموندل شو، ځکه چې موجوده حالات د جوګه کېدې نشو چې یو نوی بحران مخې ته راغلی وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا وخت د سیاسي جرګې کوششونه نتیجه خیز جوړولو ضرورت دی. په موجوده نظام د اولس اعتماد مستحکم کولو لپاره دا خبره واضحه کول پکار دي چې جمهوریت په ښه توګه د انتخاب بات کولو نوم دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې روان د سیاسي کړکیچ او د چین د ولسمشر د سفر د ځنډولو او هافینګټن پوسټ بیا په افغانستان کې د نیټو د ماموریت په اړه لیکنې کړې دي. دغه دواړو لیکنو غټ ټکی له ګل ایاس ناورو.
نیوز ویک مجلې لیکلي چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر د یوې نامعلوم نیټې پورې ځنډولې دي. مجلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې حواله ورکړي او لیکلي چې د پاکستان او چین حکومت په دې خبره سلا شوې چې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو له وجې د چین ولسمشر رسمي سفر وځنډول شي. دغه وزارت په وینا د چین د ولسمشر سفر په اړه نوې نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د نیوز ویک مجلې په مقاله کې راغلي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک له اګست میاشتې 15 منټې راسي د حکومت ضد احتجاجي ناسته کوي او په خپل دې غوښتنه کلک ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف دې استعفا ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې درې کسان هم وژل شوي دي. مجلې لیکلي چې پرله پسې بیانبازي کیږي. وفاقي وزیران ادعا کوي چې د مظاهرو له وجې پاکستان ته د ځینو ملکونو د ورتلونکو ولسمشرانو دوري ځنډیدلې او هیواد ته د اربونو روپو نقصان رسیدلې دي. وفاقي حکومت د دې هر څه ذمہوار تحریک انصاف او عوامي تحریک ګڼي. وفاقي وزیر احسان اقبال په ټویټر باندې پڼه داوا کوي چې د مظاهرو له وجې د یو کال هغه خواري په سین لاهو شو چې د اربونو روپو ترقیاتي کارون لپاره شوی و. بلخو هافینګټن پوسټ ویب سټ لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو له لانجی نه وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. په افغانستان کې ناټو خپل ماموریت کموي او په دې حالاتو کې وسلوال د لوی بریدونو تیاری هم کوي. په مقاله کې راغلي چې ناټو په افغانستان کې د روان کال تر اخیره خپل جنگي مشن ختموي خو په لکشمیر کې فوجیان به د روزنې لپاره په دغه هیواد کې موجود وي. ناټو به افغان ملي اردو سره په مالی مرستو کې کموالی راولي چې بهرنو مرستو کې تر ټولو لوی کمی دی. ورسپانې لیکلي د ناټو لخوا په موجوده امنیتي حالاتو کې په بهرنیو مرستو کې کموالی افغان ولسته یو منفي پیغام ورکوي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې جګړه سخته شوې او بریدونه هم زیات شوي دي. ورسپانې لیکي چې په دې وروستو کې ناټو خپل هوایي موجودګي هم کمه کړې چې له وجې وسلوال طالبان توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. په مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې په ولسی مرګ ژوبله کې بې ساري اضافه شوي. داسې رپورټونه هم دي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو ډاډګیرنه هم ترلاسه شوې ده. هلته د پاکستان فوج په وزیرستان کې د وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هافینګټن پوسټ ورسپانې د مقالې په پای کې لیکلي چې د افغانستان په اړه هیله په هغه صورت کې موجود ده چې په ورپېخو چیلنجونو قابو وموندل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د اسلامي دولت توستوالې ډلې پر وړاندې د امریکا ستراتیژي تر رواني چار شنبه په ورځ اعلان کړي. اوباما پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت توستوالې ډلې یا داعش پر ضد خپل ستراتیژي په اعلان سره غواړي خپل هیوادوال ډاډمن کړي چې دې ډلې تبا بالاخر ماته ورکوي. دا په داسې حال کې چې پرون د امریکا جنگي الوتکو د عراق په انبار صوبه کې د حدیثه د بجلی د ډیم تنیس دې د داعش ته واستوالو په مرکزونو بمباري هم کړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار احمد تکلناورو.
اوباما د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به خپل خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. موږ د 100,000 امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یو برخه ووسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حمله وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمه بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حدیثه بند لتیری جون میاشتې رئیس د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو لګواک سره مخامخ دی. هیګل حدیثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او وی ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاستور شي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. لبلې خوا د عرب لیگ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یوه خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریز خپل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی چې په پاکستان کې د حکومت عمران خان او طاهر القادری مظاهره چیانو او په وسترمنځ د ګډوډۍ حالت ښایي چې د پاکستان حالات کنټرولول اوس ډیر ګران شوی دی. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
د اکانومیست مجله لیکي کله چې په کال 1999 کې فوز د نواز شریف حکومت ختم کړو نو د هیواد سرکاري ټي وی په خپل کنټرول کې واخیستو. خو دا ځل یې د نواز شریف په حکومت کې څو ورځې وړاندې د پی ټي وی ودانۍ د مظاهره چانو له ولقې څخه خلاص کړه. بلخوا هغه خلک ډیر فکرمند دي چا چې دا تمه لرله کچیر نواز شریف په حکومت کې راغلی نو د دې هیواد په سیاست کې به پوځي مداخلت ته د پای ټکی کیږدي. د مکالکون کې په خبره داسې ښکاري چې پوځي جنرالان بیا د نواز شریف لپاره خطر جوړیږي. د سرکاري ټي وی په ودانۍ حمله د عمران خان او طاهر القادری مظاهره چیانو کړې وه. دغه مظاهره چیان د اګست 14 راهیسې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او په وروستیو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد احتجاجي ناسته کوي. د اکانومیست مجله لیکي که څه هم د تحریک انصاف مشر تور لګوي چې نواز شریف په انتخاباتو کې د درغلیو په کولو سره وزیر اعظم جوړ شوی، خو ښکاري نه چې د انتخاباتو کوم خپلواکه څارونکي له ده سره متفق وي. په مقاله کې راغلي چې د عمران خان د پلویانو لخوا په پی ټي وی د حملې هدف ګډوډي رامخته کول وو چې دا رنګ پوځ مداخله وکړي او نواز شریف له خپلې څوکۍ لرې کړي. عمران خان چې په خپلو ویناو کې د کرکټ اصطلاحګانې کاروي له خپلو پلویانو سره یې ژمنه کړې وه چې دریم امپایر به نواز شریف په ویلیان تلیږي. همداراز که یو خوا مظاهره چیان په پولیسو تشدد کوي نو بل خوا پوځیانو ته احترام ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د پوځ مشر راحیل شریف چې د اگست په 28مه یې د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقات وکړو نوموړي د دواړو خواوو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو لپاره د منځګړي کردار د ترسره کولو وړاندیز وکړو. همداراز بیا د اگست په 30مه عمران خان او طاهر القادری خپلو پلویانو ته وویل چې د وزیر اعظم په سرکاري استوګنځي حمله وکړي. هلته د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې وشوې چې په سبا باندې پوځ په حکومت غږ وکړ چې په مظاهره چیانو له تشدده ډډه وکړي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم پوځ اوس په پاکستان کې مارشل لا نشي لګولی خو غواړي چې نواز شریف د دوی ایجنډا پر مخ بوځي، ځکه چې د نواز شریف لخوا د هند سره د اړیکو په ښه کولو، د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمې چلولو او د شخصي ټي وي جیو پر سر د پوځ او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی.
اسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په بنو کې د زکونکو او د استادانو یوې ټولنې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو زکونکو لپاره د مفت تعلیم ورکولو ټیوشن مرکز کلاو کړی دی. دوی وایي چې په دغه ټیوشن مرکزونو کې به د شمالي وزیرستان زکونکو ته وړیا تعلیم ورکول شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ملګرو د شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی طالب علمانو لپاره د باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه ویډیا زده کړو ورکولو پروګرام پیل کړی چې پکې د شمالی وزیرستان سلګونه زده کوونکي ویډیا زده کړې کوي. باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه دغه پروګرام یو منتظم خبریال ګوهر وزیر وایي
د شمالی وزیرستان د سټوډنټانو لپاره په دې جذبه باندې باچا خان ټیویژن سنټر کلاو کړی دی. دغه فری ټیوشن سنټر دی ځکه چې هغه خلک الته ډیر زیات ځپل شوی دي. نو موږ وی چې دغه کسان چې بیا هغه شکل کې لاړ نشي نو دلته د تعلیم سره سره د عدم تشدد په فلسفه باندې پوي کو، ځکه چې نن سبا د عدم تشدد د فلسفه ضرورت دی. نو ځکه دغه ټیوشن سنټر هم موږ د بچا خان د نوم سره تړلې دي.
دغه سنټر کې یو استاد یا خون کې نورزمان وای جذبه لري چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته زده کړې ورکړي.
دامیر علی اوسیدون کے نہم ٹولگی از دکون کے شفیق الرحمان وائی دغا سنٹر کے چکم از دکڑے کوی وزیرستان پسکولونو کے داس از دکڑے ندی کڑے
دی سدون نازر ڈیر مطمئنیا اور ڈیر سی امیشتا ویل بلکہ وزیرستان سے امیشتا داس سندی ویلی چپ وزیرستان سے کم سکولی ناوی دی مالکو نے اخپل کیری ناوی نا جوڑ کری اور ڈاکٹر میش پستر کے سراندہ لیلا بل امیش سے کم تعلیمی سامان دا آئیر ہوتے تھا دی میرنا وزیرستان سے میش دے اکمانت نا دا اپیل کی تی میشتا دا سامان روکل شی او دا فری ایجوکیشن نا دی میر دے پورا زدہ چی میر وزیرستان خلق دہشت گرد نہیں میر یو امن پسند قومی مشتا مکان دو روکڑی دے تعلیم کچہرے مشتا مکان روکڑ لاشوا میر بے دا وزیرستان بلکہ پاکستان نوم بے پہ دنیو سے روشن کی
دا بنو پر ڈگر باچا خان فری ٹی وی شان سنٹر پناما دا غا پروگرام کے دا شمالی وزیرستان نہم لسم یو لسم او دو لسم ٹولگوز دا کون کو ترسنگ اس معشومانو تاہم استازان ویڈیاز دکڑے ورکوی او دا غلطا دا زدکون کوش میرا اوز دا دوانیم سونا ہم اوڑے دلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
پا شوکه در او خوشا لک تر لگا لسو کلو که دا سوی گیس دا پایپونا ندی خوارشیوی او خلق وای چه هاوی سوم را پیسی گتی نو زیادتر برخی پا خشاکونو لگی دوی غختنه کوی چه باید حکومت تی هاوی تا دا گیس تا سهولت زر تر زر ور کری پا دیارا نور تفصیل دا شانواز تر اگزی ناورو
د شوقدر بازار او خوښ لک تر لګه د لسو کلی ولس د سویګیس یا د سوزولو د ګیس د کنکشنونه محروم دي ولس وای چې د شوقدر بازار نه سلور اړه ته د ګیس پایپونه خور شوی دي ولې د بازار او د اټکی پهلوان قلا میجر قلا په شمول لک تر لګه د لسو کلی ولس ته دا سہولت تر دې دمانه دی ورکړل شوی
زمانی هو جی سید بازار نو بس منګ هو لرګی وروړو بس په پیسو یالو خ ګران یالو بس وروړو او ټال والا خو خاله چې بس ریټ را باندې خرڅین تقریبا کم اس کم درے سلوڑ زور روپو لرگی بمونگا سیزو کو گیسو لگی ذرا تصور راجی نمونگ تبام منافش حکمت تبام پیدای
حیات اقبال حیات لالازار کالونه وسیدون که دیو هغه ول چې د سیمه ولس غریب دی او چې څه ګټي هم نو زیاتره خرسي په خاشاکونو راځي
اس ګیر چاپیرا بازی نیم کلو کې شته چې ال د دومره ضرورت هم نو سمره ضرورت تحصیل شپ قدر ته دی بازار ته دی ګرد نو واچ کم کلی دی دې ته چې سمره ضرورت نو دونه ضرورت هغه کلو ته نو خو د بد قسمتینه تحصیل شپ قدر ته مطلب دی چې هغه نظر نه دی شوی هغه نظر نه کیږي لکم چې دی حقدار دی نو پکار دار چې ډومبه د تحصیل شپ قدر ته دا ګیس ورکړي شوی زکه چې د دکانونو دی د خلکو روزګار ندی بارگینو ندی او آبادی ډیر دا ضرورت ډیر دی
یو بل مشروه چې هغه سو وار خپل منتخب پارلماني نمائندگانو ته وینا کړې هم ده خو لای هم د ستونز نه ده هواره شوی
زما حامد نوم دی جی بدرشیر کورونا شپقدر جی لیگل طریقه چې کومه دا اغم 400 ته هغه درخواستونه وړي ورسم کړی دی خو صد عمل درآمد پینشته جی ډیر تقریبا جی دوه کال بکیږي ایسم نه دی شوی جی هغه پاره ممډک کار سم پکې او لوسته دغه پینشته جی
لدی ورستو مو دی سیمینا منتخب د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه خو سزاواب رانه ک ولې د یاد سیمینا منتخب د قامی اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر خان شیرپاو سره خبرې وکړې
دا کمزه پرش دا ګیټ سره سیدلین دی دا هم زمونږ ملي رهبر جناب افتاب خان شیرپاو صاحب منځوري ورکړې وو هغه د پرې شو چې تیر حکومت کې یوسف رضا ګیلانی په وخت کې بین ولګی دی په ټول پاکستان د ګیس مخ کې ایکسټنشن معنی دے تدی موریٹوریم نوم ورکی بنیادی طور معنی داغی کی دا خبر اوشو چی سو پر چی نور دا گیس دا خیر نی تیدا شوی گیس پا مخ کی فردر ایکسٹینشن نکی کی
او سکندر خان شرپا اول چی کلا هم دا وفاقی حکومت لڑخ بندیز ختم شی نو بیا با هغوی دغا کلیو او شو قدر بازار تا دا سوی گیس پای پونا خام خواه خوار کلی شانواز ترگزی مشال ریڈیو شو قدر
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
څنګه په ور او لم خدای مزه
او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو.
د اتوار پورس د خوست کردیز د سړک په اوږدو کې د هغې برخې په پخولو کار پیل شو چې تر اوسه خامه پاتې شوې وه. دا برخه چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري د 2.5 میلیون ډالرو په لګښت په د 13 میاشتو په موده کې مکملېږي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولایت اوسیدونکو د 14 کالو پرلپسې غوښتنه وروسته بلاخره د خوست ګردې سړک د پاتې برخې د پخولو او کریډ کولو کارونه هم پیل شول. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یکشنبه په ورځ د دې کار د پیل په مراسمو کې د خوست د شمال 2 منده ولسوالۍ کې مشال راډیو ته وویل مخکې کلونه د دې سړک په کار کې د ځنډ یو لامل بې امنیتي وه چې اوس مهال داستون زر منځه تللي او د سړک د جوړولو په کار کې ټول خلک د حکومت او افغان ځواکونو سره همکار دي.
موږ په همدې هوټل ته راغلي چې انشاءالله د دې سړک د افتتاح څخه تر اخره پورې به انشاءالله چې نظارت کیږي او په ټول قوت سره به د دې پروژې په جوړېدلو کې به ټول مرسته کوي انشاءالله. د دغه پروژې چې 25 کیلومتره سړک 13 میاشت کې به جوړیږي او سره پاسه 2.5 میلیون ډالر لګښت ور باندې راځي.
د خوست ګردې سړک چې نږدې ټول د غرونو او غونډیو په لمنو کې غځېدلی 105 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تېرو 2 کلونو کې ډېره برخه پخه شوې، خو 2.5 کیلومتره یې تر دې وروستیو پاتې و چې 14 کیلومتره یې تېر کال پوخ شو او په پاتې 25 کیلومترو باندې اوس د جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې د ملي اردو د پلیلي واکمندان جنرال ناصر هدایت مشال راډیو سره په خبرو کې د لارې په اوږدو کې د دوی د ځواکونو لخوا د بشپړو امنیتي تیاریو یادونه وکړه.
د ملي اردو منصوبین په دغه لویه لاره کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لري. ټولو خوستوال ته دا دار کوم چې ملي اردو په پوره مسلکي وړتیا، صداقت او ایمانداري سره په دغه سیمه کې امنیت ټینګ کړي ترڅو دغه شرکت وکولی شي په آرامه توګه خپل کار مخکې بیایي.
د خوست ګردیز په سړک یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي د قبایلي سیمې میرانشاه، پړچنار او ټل څخه پکتیا او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کیږي. دا سړک د نورو لارو په پرتله د کراچۍ تجارتي بندر ته 301 کیلومتره لاندې دی. کارپوهان د خوست د اقتصادي پرمختیا او د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پاره د خوست ګردې سړک اساسي جوړول او پخول یو مهم شرط ګڼي او وایي چې په جوړ سړک باندې د توکو او سپرلیو د ګارډ په ترافیکو کې زیاتوالی راځي او کرایې ورسره آسانیږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې په لواړګي کې د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې لخوا د امن په موضوع یوه مشاعره شوې چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې ګډون کړی وو. دغې مشاعره کې شاعرانو د امن په اهمیت باندې خپل خیالات څرګند کړ. نو راځئ چې د دغه مشاعره حال د فرهاد شینواري نه واورو.
ته چې ما ته وایې چې زمانه ځان قربان کا، ځان د ځان نه څنګه قربانیږي زه ایران یم. د حمزه بابا د خکول شعر نه پس د جمرود د سیمه یو مشهور او محترم شاعر جناب لونګین صاحب ته بلنه ورکوم.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشره جامه د امن اتفاقی دی خاخونو چې خپل کړی او ونه ګوره اوس د دې سایه د امن. که انسان دی خو په امن عزتمند دی او د انسان د شخصیت رتبه د امن.
محترم اسیم جان مرګری ساحل افریدی ته بلنه ورکوم چې مونږ پر رنگینو اشعار باندې ونمځي.
شواد غزل دنیا مې ورانه غزل چولی کم و چرته جوړیږي په اسانه غزل چولی کم. غزل هغه د معاشری چې ترجمان وګرځي و زه بې له تازه ما جانانه غزل چولی کم. غزل د زړه وینې د خیال فکر ژورې غواړي و خیال د کیسه کړه راته ګرانه غزل چولی کم. وزده ده گلشن ده سرو گلونو پا خوالا و مشغول پا داس وقت راغل خزانه غزل چولی کم.
زخپل گران ملما مرگری کدیر ملنگ تا بلن آور کم چه ده زرین و خیالات و اظهارو کی محترم کدیر ملنگ.
ده پختون می دود دستور ده بدل شوه و رور نجوڑ را ده تربور ده بدل شوه. دا چه سری سترگی پتا هر سوگ را درومی ای پختون استا کلتور ده بدل شوه. بس ویر جڑا دا او یو غم جوړ دے په پختنو باندې ماتم جوړ دے.
ته شاعری ته احساس په قلم د کوم بیدار کا نه د ګنګوند ساحل خاموشي در زنه غاړي. محترم
محمدی ارشاد ته بلنه ورکړه.
شین بشی زرغون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن او تل بداسې ټول عمر جنگونه نوی دک د بدامنه به تل وختونه نوی امید خوشتالی امن به خدای راوادی تل خو به دردونه زخمتونه نوی او خیر بشی سکون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن.
زبلنا ورکاو محترم خدای دوست سراب افریدی تا چمون بزرینو اشار ون منزی محترم سراب افریده.
د پرکار پشان تاوی گم پتلاش تا منزلونو انتها تا چرسی گم ابتدار و رسیگی زکر سوکرم مزلونا تا تا نرسی گم خورم پا دیلار که تیندکونا تا تا نرسی گم دغا یا خوب و او که خیال و زپری پوی نشو ما او کسو دی آور ما وزونا تا تا نرسی گم.
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر
اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. ننګرهار میشتو فرنګیانو تیره شپه د خپلو هغو ملګرو ته چې له یو شمېر نورو ولایتونو نه ننګرهار ته ورغلي وو د مالی موسیقۍ یو بنډار جوړ کړی وو. دغه سندریز بنډار ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو. نو راځئ چې دا ریپورت واورو چې د یوې نغمې سره پیلېږي.
د موسیقۍ دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیند په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بنډار یو تن کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما ته خو ډیر زیات خوند راکی او ډیر زیات ځکه خوند راکی چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانیو. خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سندریز بنډار، زمونږ دغه هنري بنډار د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې یو شیبه په پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغو څخه و چې له کابل څخه راغلی او په دغه سندریز بنډار کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: موسیقي د هر انسان ضرورت دی، خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه د موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګیږي، داسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي، او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي. اچاته چې دغه سیم زمینی مساعد دي هغه نشي کولی د نامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید شانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بنډار کې شریک شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بنډار نه یې خوند واخیست.
دلته مو بېلابېل دوستان ول نن په دې سفر په لړ کې، او دا نن شپه دلته چې ناست یو د دې سیمې هنرمندانو لخوا نه کنسرت وړاندې کېږي، موږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بنډار دی.
نعمت الله کریاب چې له یوې ډلې فرهنګیانو څخه د کونړ ولایت نه راغلی و، نوموړي د افغانستان د اوسني سیاسي رکود د ماتولو لپاره دغه سندریز بنډار یو ښه آغاز وګاڼه. په دغه سندریز بنډار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلې، مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدي.
چې ماته شي په مخه وایي
دغه سندریز بندر د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.